السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته رابولم وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دغه پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري تاسو ته خبريږي او چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامي چې یماماتو وایي چې اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې فرصت رامنځته شوی دی. د افغانستان لوی ملي ائتلاف هم نن ویلي که د انتخاباتو اړوند غوښتنې ونه منل شي نو لوی مدني حرکتونه په پیل کړي. نامو د سر موضوعګانې دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي افغانستان په تر ټولو ښه موقف کې دی چې له طالبانو سره د سولې په خاطر د خبرو پروسه پیل کړي، او تهران، دمشق او د سوریې د حکومت مخالفانو ډلو د روسیې او ترکیې د نوي موافقې هرکلی کړی دی. بشپړه خبرونه. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. ښاغلی سرور دانش نن په کابل کې د عاشورا په مناسبت په خبرو کې ویل چې داسې کارونه د ډیموکراسۍ او د خلکو د ګټو پر وړاندې دي. د زیاته کړه
روزی که دروازه رای دادن و انتخابات بر
دی وای هغه ورځ چې د انتخاباتو او رای ورکولو دروازه د خلکو پر مخ باندې سي، د ژوند ټول سولې زلارې د خلکو پر مخ تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف پلویانو په دی ورستۍ کې په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیون دروازې تړلې. دوی ادعا کوي چې دغه کمیسیون کارونه شفافیت نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي افغانستان له 2001 لومړي کال راهیسې په تر ټولو ښه موقف کې دی چې له طالبانو سره د سولې په خاطر د خبرو پروسه پیل کړي، خو تادامي چې یماموتو چې پرون یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې خبرداری ورکړ چې د سولې توافق ته د رسېدو لاره ستونزمنه ده، خو په دې اړه باید لیوالتیا دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی ویل هیله من دی چې د افغان حکومت هڅو ته طالبان ورته غبرګون وشي. د زیاته کړه چې اړتیا ده د سیمې هیوادونه او نور شکل هیوادونه هم دا هڅې پیاوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره اونۍ وویل له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو ته چمتو دي. په بلخ ولایت کې د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال د وینا پر مهال د ډزو له کبله ګډوډي رامنځته سوه. د افغان حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق نن غرمه د مزار شریف د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د رسول الله په جماعت کې وینا کوله چې د جماعت په شاوخوا کې هوایي ډزې پیل سي. ځایي امنیتي مسؤلانو ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي چې دوی او د ښاغلي محقق خپلو امنیتي مسؤلانو د یو مشکوک کس د احتمالي حملې د تهدید له کبله ډزې کړې. د دوی په وینا دغه کس د امنیتي خبردار ری پروانه وکړي، خو ورسته تر تحقیقاتو بیرته خوشی سو. د بلخ د پولیسو ویاند شیرجان دورانی د دې پیش په اړه بی خبری څرګنده کړه. ښاغلی محقق د شورا د عاشورا او امام حسین د پاتسون په مناسبت خبری کولې. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو او اوس هم یو څو سیمیز او بهرنی خبرونه. تهران، دمشق او د سوریې د حکومت مخالفو ډلو د روسیې او ترکیې د هغې موافقې هرکلی کړی چې له مخې په سوریه کې د یاغانو تر کنټرول لاندې په آخري ولایت ادلب کې د پراخو عملیاتو پریکړه لغوه سوه. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ توافق د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 12 نیټه وسو. د توافق له مخې به په ادلب کې د حکومتي او یاغي ځواکونو جلا کولو په هدف له نظامیانو پاکه حایله سیمه رامنځته سي. د سوریې د دولتي رسنیو راپور وایي چې دا پریکړه د دمشق او مسکو د چارواکو ترمنځ تر ډیرو بحثونو وروسته وسوه. سنا خبري اژانس د یو چارواکي له قوله ویلي چې د سوریې حکومت به د توریزم پر وړاندې د جګړې او د نظامي عملیاتو له لارې د ټولې سوریې د آزادولو پر خبره ټینګار وکړي. د سوریې حکومت او متحدان یې روسیې او ایران ډیری وختونه د سوریې د حکومت مخالفان ترورستان بللي. د سوریې د حکومت مخالفانو د سوریې او ترکیې ترمنځ د موافقې هرکلی کړی، او د سوریې د مخالفو ډلو د مذاکره کوونکو کمیسیون ویلي چې دا توافق د سیمې د اوسیدونکو ژوند خوندي کوي. د ایران په مرکز کې د یو بس او تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. پیښه د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 نیټه له پلازمینې تهران 200 کیلومتر لیرې د کاشان او نتنس ښارونو پر لویه لاره وسوه. دولتي تلویزیون یو ویډیو خپره کړې چې د اوروژنې عمله ښکاروي چې ټپیان روغتون ته انتقالوي. د ټکر پر مهال مسافر وړونکی بس له تهران د کرمان پر لور روان و. روانه اونۍ ډیری ایرانیان د عاشورا د مراسمو په خاطر سفرونه کوي. د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي د قزاقستان حکومت د سختريځي له تعبیره په خطرناکه توګه په استفاده سلګونو کسان په بند محکوموي. نن د سیشن په ورځ د سپتمبر په 13 نیټه د راپور خپور شو. د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې ویلي چې ځینې مشکوک کسان د چارواکو لخوا د ممنوع اعلان شوی ویډیوګانو خپرو شوی پانو او کتابونو په لرلو له درو تر لسو کلونو بند محکوم شوی دي. که څه هم دوی دا مواد نور کسان ته نه انتقال کړي او نه هم په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی. راپور وایي چې یوازې په یو شمیر موادو خلک سخت دریځي اعلانول. دا کار اسانه کوي چې حکومت خپل مخالفان هدف وګرځوي، لکه ځینې فعالان، خبریالان، مدافع وکیلان یا هم عادي وګړي. راپور وایي په ځینو مواردو کې امنیتي کسانو د خلکو په کورو کې د تلاشي پر مهال دا مواد په خپله ایښي او بیا یې له هغوی څخه د تحقیقاتو نه کولو په بدل کې رشوت غوښتی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ملالی بشیر دغه خبرونه ویل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامي چې یا ماماتو وایي چې اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې فرصت رامنځته شوی دی. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې حکومت که د دوی د مدني حرکتونو مخه ونیسي نو دوی به په لویو اعتراضونو لاس پورې کړي. د دغه ائتلاف ځینو پلویانو انتخاباتي کمیسیونونو دروازې تړلې، هغه څه چې د حکومت تند غبرګونې هم پارولی.
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات نقض صریح حقوق اساسی شهروندان و یک تشبث بیهوده در برابر مردم سالاری و سرنوشت عمومی جامعه است.
ولسمشر دویم رسال سرور دانشو چې دا خبری وکړلې. په پای کې هم یو رپورټ اورئ چې افغان الاصل امریکایي ښځه صفیه وزیر به د امریکا په نیو همشایر ایالت کې د امریکا د کانګرس د ایالتي انتخاباتو کې بریالی شوې ده. هغه داسې وایي:
I wanted to be the voice of, like I said, from native born to America.
ما غوښتل چې له اصلي اوسیدونکو تر کډوالو د ټولو امریکایانو رخصم.
صفیه وزیر د نیو همشایر ایالت په ابتدایي انتخاباتو کې د کانګرس غړې شوې ده. نور مسایل هم لرو، له موږ سره پاتې شي. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې فرصت رامنځته شوی دی. تادامي چې یا ماموتو دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې وکړي چې د افغانستان په اړه د بحثونو لپاره ځانګړی شوی وه. یا ماموتو همداراز د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د ملګرو ملتو د اندېښنو یادونه هم وکړه. په دې اړه احمد تکل د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یا ماموتو پرون د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات د سولې لپاره ښه امکان رامنځته شوی دی. ښاغلي یا ماموتو په خپلو څرګندونو کې د سولې په برخه کې د افغان حکومت د رغنده اقداماتو او د هڅو د دوام ستاینه وکړه، خو ویل چې ستونزمن پړاوونه لا هم په مخ کې پراته دي چې د په وینا د ټولو ښکېلو اړخونو انعطاف او ټینګار ته اړتیا لري. طالبانو ویلي دي چې له امریکا سره خبرو ته چمتو دي، خو افغان حکومت او امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه هر راز خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې ځکه مهمه ګڼل کیږي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر لور لومړی ګام اخلي. یا ماموتو ویل د سولې د خبرو پر وړاندې چې څومره خندونه وي، بیا هم نن په تیرو 12 کلونو کې د پخلاینې تر ټولو ښه موقعیت دی. د طالبانو مشرانو تیرونه وویل چې له امریکایي چارواکو سره احتمالا په روانه میاشت کې د خبرو بل پړاو ته چمتو دي. یا ماموتو ویل د هیله مند دی چې وسلول طالبان به د افغان حکومت هڅو ته مثبت ځواب ووایي. او زیاته کړه چې د اعتماد جوړونې په برخه کې نور کار ته هم اړتیا شته او په پیاوړي کولو کې باید د سیمه مهم لوبغاړي ونډه واخلي. یاماموتو د اعتماد جوړونې په اقداماتو کې د بندیانو تبادله او په متنازع سیمو کې د کرنې، تعلیم او روغتیا په برخو کې تخنیکي مرستې د مثال په توګه یاد کړل. یاماموتو همداراز وویل دای د تلې یا میزان د 28مې د انتخاباتو پر وړاندې د پرتو ستونزو له کبله زیاته اندېښنه لري. هغه زیاته کړه چې د انتخاباتو چمتووالی او ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوي، خو د ده په وینا کې د افغانستان سیاسي مشران په ټاکلي وخت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره په سوله ییزو او رغنده هڅو کې برخه وانخلي، نو ښایي دا انتخابات چې خورا کم وخت ورته پاتې دی له خنډونو سره مخامخ شي. یاماموتو وویل ملګري ملتونه پوهیږي چې په انتخاباتو کې ښایي په رښتیا درغلۍ وشي، خو په دې هم پوهیږي چې د دې لانجمنو انتخاباتو د بې اعتباره کولو لپاره تکتیکي عمدي اقدامات کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې د میزان د 28مې او د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخابات به د افغانستان د ځوانو ډیموکراتیکو مؤسسو لپاره مهمه ازموینه وي. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې په ملګرو ملتونو کې افغان سفیر محمود سایقل وویل چې د افغانستان حکومت د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې په لیوالتیا سره تعقیبوي. ښاغلی سایقل زیاته کړه چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ خورا مهم دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د انتخاباتو اړوند غوښتنې ونه منل شي نو لوی مدني حرکتونه به پیل کړي. دغه ائتلاف اجرایه رئیس احمد ضیا مسعود د سېشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د اعتراض کوونکو پر ضد د امنیتي ځواکونو کارول ناسم اقدام دی او ناوړه پایلې به ولري. خو د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي د هر چا له لوري که د انتخاباتو د سیمه ییزو دفترونو د تړلو هڅه وشي او یا وتړل شي د اساسي قانون له احکامو یې سرغړونه کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغې چې افغان حکومت د لوی ملي ائتلاف له لوري په ننګرهار او هرات ولایتونو کې د انتخاباتو سیمهییزو دفترونو د تړل کېدو په وړاندې اقدام وکړ، دغه ائتلاف ګواښ کوي چې د اعتراض کوونکو په وړاندې د امنیتي ځواک استعمال به ناوړه پایلې له ځان سره ولري. د دغه ائتلاف اجرایي رئیس احمد ضیا مسعود د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیڅکله به له درغلیو د ډکو انتخاباتو ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړي او ټینګار کوي چې له بایومیټریک سیستم پرته به انتخابات شفاف نه وي.
هر نوع اعمال فشار را استفاده
دوی د زواک پر مټ هر ډول فشار بناوړه پایلې ولري. د قدرت د دوام لپاره باید له زواک غټوانه خستل شي، ځکه چې په یو دیموکراتیک ټولنه کې د زواک استعمال د اساسي قانون او د خلکو د مدني او سیاسي حقوقو په خلاف عمل دی. حکومت باید اجازه ورکړي چې زموږ په هیواد کې سیاست رقابتي بڼه غوره کړي، نه انحصاري. احمد ضیا مسعود همدا شان ادا وکړه چې په ننګرهار کې د مترزینو په وړاندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې اتیا تنه تحسن کوونکي ټپیان شوي او شل نور امنیتي ځواکونو له ځانه سره وړي دي. نوموړي هغه اداګانې رد کړې چې ګوندې اعتراض کوونکي د پیسو په مقابل کې په هرات کې استخدام شوي وو، خو دی ومنله چې هر اعتراض کوونکي ته د ائتلاف له لوري د ورځني لګښت په نوم 250 افغانۍ ورکول کېدي. لوی ملي ائتلاف د حکومت له سیاسي مخالفینو بلل کیږي چې په وروستیو کې په هرات، کندوز، ننګرهار او بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه وتړل او په وړاندې ورته خیمه وهلې. د دغه ائتلاف غړي غوښتنه کوي چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات باید د بایومیټریک له سیستمه په ګټه اخیستنی وشي او له دې غیر به اجازه ورنکړي چې له درغلیو ډک انتخابات ترسره شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتو کمې مودې ته په کتو نشي کولای چې د میزان د 28مې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم ګټه واخلي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې د انتخاباتي دفترونو تړل د اساسي قانون خلاف او بی ځایه عمل دی. د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو تړل د هر چا لخوا چې وي د عمومي ګټو خلاف عمل دی او د اساسي قانون د حکم او د خلکو د حقونو ښکاره نقض دی او دغه شان د ولسواکۍ او ټولنې د عمومي برخلیک په وړاندې یو بیهوده تشبث دی. ښاغلی دانش همداشان ټینګار وکړ چې د انتخاباتو ځنډول د موقت ادارې د رامنځته کولو غیر عملي شعارونه، د لوی جرګې جوړول او یو شمېر نور غیر معقول کار دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کړنې له ملي پروسې نه د ملاتړ پر ځای یادې پروسې ته زیان رسوي. له بل خوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تاداماچی یاماموتو روانې لانجې ته په اشاره سره ویلي چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتي دفترونو تړل د دغه پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې هر هغه حرکت چې په قانون کې وړاندوینه نوي شوي او عامه خدمات له خنډ سره مخامخ کړي ناروا عمل دی او حکومت هم نشي کولی چې د ملکي وګړو په وړاندې له امنیتي ځواکه کار واخلي.
زما رایه زما حق
میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه ایفم سلاش را پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو یوې موضوع ته چې د افغانستان په افغانستان کې د محرم د ورځې په اړه ده. د کابل ښار په لویدیځ کې یو شمېر هغه ځوانان چې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې پورته کړي لا هم له امنیتي ننګونو اندېښمن دي. دوی له امنیتي ادارو غواړي چې شته و ننګونو ته په کتو د محرم د ورځو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. اخو د امنیتي چارواکي هم په کابل ښار کې د لومړۍ درجه احضاراتو خبره کوي. وصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
یو شمېر هغه ځوانان چې د کابل په لویدیځ کې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې پورته کړي د بشپړې امدګۍ ترڅنګ د امنیتي ننګونو خبره هم کوي. دوی له امنیتي ځواکونو غواړي چې د تکیه خانو او مقدسو ځایونو د امنیت په ساتنه کې له دوی سره مرسته وکړي. له ډلې دوو تنو سفتر علي او مهدي داسې ویل دی وایي موږ پیره کوو، امنیتي تدابیر مو نیولي، له دې وروسته دې هم خدای خیر کړي چې محرم په خیر سره تېر شي. کومه وسله چې لرو څیرې دي او که دښمن غفلګر کونو هیڅ هم نشو کولای. د نورو کلونو په پرتله کابل کې امنیتي ننګونې زیاتې دي، خو موږ ترتیبات نیولي او مسله یو. له امنیتي ځواکونو غواړو چې موږ سره لا زیاته همکاري وکړي. دغه ځوانان وایي د کابل په لویدیځ کې وروستیو نامنیو او پیښوړ کړل چې وسله پورته کړي، خو دا لومړی ځل نه ده چې په کابل کې دغه ځوانان د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم په ابوالفضل باندې له حمله وروسته چې لزګونه تنه پکې مړه او ټپیان شول، حکومت پریکړه وکړه چې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره په یو شمېر ځوانانو وسلې وویشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره د وی هوکړې له مخې په یو شمېر مشخصو کسانو 1500 وسلې وویشلې چې دغه کسان بایومیټریک شوي هم دي. د دې ترڅنګ د غزوانان چرایي وسلې هم لري چې ورڅخه ګټه اخلي. د غزوانانو د کابل ښار په لویدیځ کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو شمېر لارې هم تړلې چې د کابل ښاریانو اندېښنې راپارولې دي. د کابل ښاریو ته نوسیدونکي احمد جواد وایي
ځکه تدابیر امنیتي میګرن
دی وایي دا چې دوی د تکیه خانو او جمعتونو ساتنه کوي ښه خبره ده، خو د سړکونو بندول خلکو ته ستونزې زیږوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت ریاست په تازګۍ سره ویلي چې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د یو سر ګروپ په ګډون د دغې ډلې شپږ ویشت تنه نیولي چې غوښتل یې د محرم په ورځو کې د ازادارۍ مراسم په نښه کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیې قوماندانۍ وایي لا هم په کابل کې امنیتي ننګونې موجودې دي او پولیس په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان حشمت الله ستانکزی وویل چې په ښار کې د امنیت د ښه ټینګښت لپاره یو شمېر ملاتړي ځواکونه هم ګمارل شوي دي.
د کابل پولیس سره د نورو امنیتي بنسټونو د ګارنیزون د ملي یولسمې فرقې او د کابل ملي امنیت ریاست سره په ګډه همغږي کې دوی یو پلان جوړ کړی تر څو پورې د محرم د ورځو بالخصوص د محرم لسمې په ورځ د امنیت تامین وکړي او همداراز د هر حوزې چې ساحه د مسؤلیت ده او د امنیت مسؤلیت لري نور اضافي ځواکونه هم په دندو ګمارل شوي، کشوي استخباراتي او امنی پولیس تر څو له احتمالي بریدونو څخه مخنیوی وکړي.
په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي کارپوهان له ډلې صدیق ساحل په دې باور دی چې د امنیتي ننګونو او هر ډول احتمالي پیښو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او مسله شوو ځوانانو ترمنځ همغږي زیاته شي. دغه کارپوهان ټینګار کوي چې کشفي او استخباراتي ځواکونه باید تر بل هر وخت ډېر فعاله او د کابل دروازې تر جدي سر لاندې ونیسي. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر کرد.
ازادي رادیو ته غوښتنه د افغانستان بانک رئیس پر ایران د امریکا او روسي بندیزونه او د هیواد ته د ډالرو قاچاق په افغانستان کې د ډالرو د بیا د لوړیدو لامل بولی. خلیل صدیق د سې شمې پر ورځ د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې ویل د غاغیز د دې لپاره دی چې افغانستان په کلنی ډول له ایران نږدې 2 میلیارد ډالر واردات لري. دا په داسال کې د چ پورستي سو میاشت کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت په بي ساري توګه لوړ شوی. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحبي پر رپورت کې اوري.
که څه هم د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول ډالرو په بدل کې د افغانیو د بیو د راټیټولو په اړه بېلابېلې اندېښنې موجودې دي، خو د افغانستان بانک رئیس وایي افغانۍ لا هم د ګاونډیو هیوادونو د پولي واحد په پرتله خپل ارزښت ساتلی. خلیل صدیق د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې وویل چې د ډالرو بیه په دې وروستیو کې ځکه لوړه شوه چې پر ایران د امریکا له لورې بندیزونه ولګول شول او دغه هیواد ته له افغانستان څخه د ډالرو قاچاق پیل شو.
په تیرو دوو میاشتو کې کوم فشارونه چې پر افغانۍ راغلي، هغه مهال و چې امریکا پر ایران بندیزونه ولګول او له اټومي تړون څخه بهر شو. تاسو معلومه ده چې موږ له ایران سره نږدې سوداګریزې اړیکې لرو او نږدې تر 2 میلیارد ډالرو واردات لرو. نو که تاسو غواړئ یو نه غواړئ پر ایران بندیزونه به پر افغانستان هم خپلې اغېزې ولري او نه شو کولای چې له دغه کړکېچ څخه ځان خوندي کړو، خو دایمي حل لارې د امنیت ټینګښت، ثبات او د خلکو د اعتماد راخپلول دي.
ایران ته د ډالرو د قاچاق د مخنیوي لپاره امنیتي ادارو ورته ډاډ ورکړی چې د مخنیوي لپاره به یې جدي ګامونه واخلي. ښاغلی صدیق وایي د افغانستان بانک د نرخونو د ثبات لپاره لیلام ترسره کوي او د وارداتي انفلاسیون مخه به ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ یو ډالر د افغانیو په وړاندې له 4.1 نه تر 9 افغانیو پورې پورته شو، خو اوس مهال له 15 افغانیو سره بدلېږي. د ډالرو د بیې لوړېدو د ډېرو سناتورانو اندېښنې هم راپارولې. سناتور ګل احمد عظیمی وایي تر اوسه داسې یو سیستم نه دی رامنځته شوی چې پولي ثبات کنټرول کړي.
واقعا د دې ډالرو ارزش د افغانیو په مقابل کې د افغانستان خلکو ته یو تکان ورکوي. 15 افغانۍ یا 4 افغانۍ ډېر یو غټ ستونزه او مشکل خلکو ته ایجاد کوي. تاسې د یو معلم یا د حکومتي مامور معاش معادل په 100 ډالرو دی، تغییر راوړی 4 یا 15 افغانۍ، دا یو غټ فرق دی. په څنګ د دې چې نور عوامل هم شته، خو یو عمده علت دا دی چې په داخل د ملک یو سیستم نشته چې دغه کنټرول کړي، د پولي ثبات.
له دې سره د اقتصادي چارو کارپو داود نیازی وایي له اقتصادي فکټورونو ورخوا سیاسي موضوعاتو هم د افغانیو پر نرخ منفي اغېز کړی. ښاغلی نیازی وایي د دې لپاره چې د افغانیو ټیټه بیه د خلکو په اقتصاد او ورځنیو چارو ناوړه اغېز ونه کړي، باید کورني تولیدات ډېر شي.
آزادی خبری مجله اوري.
روسیه په سوریه کې د خپلې پوځي الوتکې د سقوط له کبله اسرائیل ګران بللی. د سوریه د هوایي مدافع ځواکونو نن د مدیترانی سمندرګي په سر د روسیې یو کشفي پوځي الوتکه وویشتله، خو روسیه وایي د اسرائیلي پوځ حرکات د دې باعث شول چې د سوریې پوځ د الوتکه په نښه او نسکوره کړي. په دې پیښه کې 15 تنه روسي پوځیان وژل شوي دي. اخوا اسرائیلو تازه غبرګون ښودلی دی، ویلي دي چې د روسیې دغه تورونه بې ځایه دي. په دې اړه احمد تکل رپورټ جوړ کړی.
د روسیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل هغو اسرائیلي پیلوټانو چې په سوریه کې پر پوځي اهدافو حمله کوي له روسیې الوتکې د سپر په توګه کار اخیستی دی، او په نتیجه کې دا الوتکه د سوریې د هوایي مدافع د ځواکونو له اور سره مخامخ شوه. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو هم په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د دې الوتکې د سقوط او د هغې د 15 تنه سپرلۍ د مړینې بشپړ مسؤلیت د اسرائیلو پر غاړه دی. شویګو وویل د روسیې دفاع وزارت د همغږۍ له بېلابېلو لارو په پرله پسې ډول له اسرائیلو غوښتي دي چې د سوریې په قلمرو کې له هوایي حملو ډډه وکړي، ځکه دا حمله د روسي پوځیانو امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته وویل چې مسکو د دې وضعیت له کبله سخته اندېښنه لري. په همدې حال کې روسي چارواکو ویلي دي چې د دې الوتکې ټوټې د بنیاس ښار د لویدیز په 28 کیلومترۍ کې موندل شوي. پر اسرائیلو د روسیې له تورونو څو ساعته مخکې د روسیې دفاع وزارت وویل چې ایلوشن شل ډوله روسۍ الوتکه یوه ورځ مخکې په سیمه ییز وخت د شپې په 11 بجو د سوریې په سواحلو کې د رادار له صفحې ورکه شوه. د وزارت په یو بیان کې وویل د الوتکې له ورکېدو سره په یوه وخت کې د اسرائیلو اف 14 جنګي الوتکو په لازقیه ولایت کې د سوریې پر پوځي اهدافو برید وکړ. په بیان کې راغلی و چې روسۍ الوتکه په لازقیه ولایت کې له هغې پوځي اډې څخه چې د روسي ځواکونو یوه برخه پکې دېره دي د راستنېدو په حال کې وه. د روسي هوایي ځواک له همدې اډې څخه په سوریه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د هوایي حملو لپاره کار اخلي. د اسرائیلو او سوریه دولتونو تر دې دمه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو روسیې خبرداری ورکړی چې دا ډول صحوي پیښې له اسرائیلو سره اړیکې زیانمنولی شي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشنکوف وویل د اسرائیلو د دې غیر مسؤلانه عمل په نتیجه کې 15 تنه روسي پوځیان ووژل شول او دا د روسیې او اسرائیلو د شراکت له روحیې سره هیڅ راز سمون نه لري. نوموړي زیاته کړه روسیا د خپل حق ګڼي چې د دې پیښې په وړاندې لازم ځوابي اقدامات وکړي. روسیه د بشار اسد رژیم ته د هوایی مدافع سیستمونه ورکړي دي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې آیا روسی الوتکه به د همدې توغندیو په وسیله ویشتل شوي وي کنه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. کولای شئ زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې هم واورئ. همدارس د مطالبه د لوستلو لپاره د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه ته ورشئ، facebook.com/azadiradio، تاسو ته به تازه خبرونه پکې خپریږي. اوس هم راځو د دغه پروګرام وروستي مطلب ته. صفیه وزیر، هغه افغان الاصل امریکایي ښځه چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال وطن تیښتې ته اړ شوه او د نویمې میلادي لسیزې د منځ په کلونو کې له خپلې کورنۍ سره امریکا ته ولاړه. هغه د امریکا د متحده ایالتونو په نیو همشایر ایالت کې اوسیږي او د یو تاریخي ګام پورته کولو ته ملا تړلې. صفیه وزیر غواړي چې په نیو همشایر ایالت کې د ایالتي کانګرس غړي شي. که چیرې د انتخابات په وروستي دور کې بریالی شي، هغه به لومړی افغانه مهاجره وي چې د نیو همشایر ایالت په ایالتي کانګرس کې به د خپلې ټولنې استازیتوب وکړي. له هغې سره ازادي راډیو خبرې کړې او په دې اړه باندې فرشتي جلالزی رپورټ جوړ کړی.
صفیه وزیر په نویمه میلادي لسیزه کې چې افغانستان د کورنۍ جګړې په اور کې سوځیده او بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې شو، له خپلې کورنۍ سره ازبکستان ته وتښتېده. هغه په 2000 میلادي کال کې له ازبکستانه د امریکا متحدو ایالاتو ته کډه سو او اوسمهال په نیو همشایر ایالت کې اوسي. صفیه وزیر 28 کلنه ده. هغې امریکا ته تر تګ وروسته د کوچنیو کارونو ترڅنګ ښوونځی ختم کړ او په تجارت کې ډیپلوم اخیستی دی. هغه په امریکا کې د استوګنې پر مهال په ټولنیزو چارو کې فعاله وه او په خپله سیمه کې ښه شناخت لري. صفیه وزیر د سپتمبر په 18 نیټه د امریکا له نیو همشایر ایالته په عمومي ابتدایي ټاکنو کې چې په امریکا کې پرایمري ورته ویل کیږي ګډون وکړ او د ډیموکرات ګوند نورو کاندیدانو ته ماته ورکړه. هغه په نومبر میاشت کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د امیدوار ټینس ساسي په وړاندې درېږي او که ټاکنې وګټي په امریکا کې به لومړی افغانه کډواله وي چې ایالتي کانګرس ته لاره پیدا کوي. صفیه وزیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل ما غوښتل چې لاسلی اوسیدونکو تر کډوالو د ټولو امریکایانو رخصم. زه غواړم چې نوی نسل ته د دې مثال سم چې تاسو د ازادۍ او دیموکراسۍ پر رڼا کې دا موقع لري چې رامخکیسئ او شکارونه وکړئ. صفیه وزیر د امریکا له دیموکرات ګونده د نیو همشایر ایالت د مرکز کانکورد د ولسمې ناحیې د استازیتوب لپاره په ټاکنو کې ګډون کوي. میرمن وزیر په ابتدایي ټاکنو کې له کانکورد شاره د دیموکرات ګوند غړي تک پاتن ته چې څلور دورې په ایالتي کانګرس کې د استازي پر چوکۍ کار کړی و ماته ورکړه. تک پاتن په ابتدایي انتخاباتو کې تر ماتې وروسته وویل چې په امریکا کې میشت کډوال ډېر امتیازات لري. هغه وویل چې صفیه وزیر د افغانستان د نولدي عمله د شاهزادګۍ په توګه چلند ورسره کیږي. هغه ټینګار کړی چې د نومبر میاشتې په ټاکنو کې به د صفیه وزیر رقیب ته رایه ورکوي. خو صفیه وزیر ازادي راډیو ته وویل چې په ابتدایي ټاکنو کې دومره زیاتې رای ګټلې وې چې دا یې هم متعجبه کړې وه. ډیموکراسي وګړو ته دا موقع ورکوي چې د خپل مدني حق د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي. ښځو ته سږکال دا موقع ښه برابره سوې وه او خوشبختانه موږ ډېرې ښځې سږکال د دې موقف لپاره رامخکې سوي یو. صفیه وزیر وایي چې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې زیږېدلې او په شپږ کلنۍ کې ازبکستان ته کډه شوې ده. هغه وایي چې د افغانستان په اړه یې ډېر څه نه دي په یاد. صفیه وزیر یوازې یو وار په 2012 میلادي کال کې افغانستان ته تللې وه چې واده وکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له سختو سیاسي حالاتو خبره ده. هغه وایي پوهېږي چې په امریکا کې هم ډېرې سیاسي ستونزې شته چې ځوانان یې باید د حل لپاره رامخکې سي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږنۍ منځنۍ څپه او اف